دا مشال لاړی دو دا محل په خبر کې د غرمه 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال لاړی په دې خبري اسات کې موضوع ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو پاول خبرونه وایاند پامیر ساحل. د طالبانو رهبری شورا ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه د ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي او امریکا پر ځنو روسي وګړو او تنظیمونو نور بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. بیان وایي ملا منصور د ملا محمد عمر نږدې ملګری او د اعتماد وړ کس و. بیان زیاتوي له دې سره سره د رهبری شورا د محاکمو پخوانی مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د حقانی شبکې یو مشر سراج جودین حقانی د ملا منصور د مرستیالانو په توګه ټاکلې دي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټ شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټ شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي.
ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول اخوند یې غواړي، زه په خپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراض دي، هغه هم قلبن دا غواړي چې د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
البته رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لویه خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یوه خوله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خپګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو به ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاالله لودین بیګاله مشال راډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغې ورځ ته راوستو د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډ من د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولس مشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډېر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړې وه. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته په اشکمش درقد او خواجهغار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې کله درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي وس له طالبانو سره ښه موقعه ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپل واک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دای وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخره د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک ټونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر بیل ځنډ پر مخ ولاړ شي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولی دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګاز او یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام ویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقراره ساتل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی خبری اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د اس 300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. دا البته دا سپیناونه ور نه کړ چې توغندي به کله ایران ته انتقال کړي. هلته اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې لخوا ایران ته د اس 300 توغندیو ورکولو پر پریکړې د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او امریکا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له ریاض موساخېله د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
د پینډې رایل کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینې غیر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ غستی کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو پونډ په 1.5 روپۍ 50 پیسې او 1.75 روپۍ، یو یورو په 1.15 روپۍ او 1.15 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 0.10 روپۍ او په 0.15 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 0.80 روپۍ او په 0.15 روپۍ، یو افغانۍ په 1.80 روپۍ او 1.82 روپۍ او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 210 اغستې کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی پورز به کوټه کې وریز وي، خوبنو او پیښور کې د باران امکان دی. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کم 1.2 درجه، پیښور کې 1.1 او 2.6 او بنو کې 3.1 او 2.6 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو ډاٹ کام، همداراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوي دي. یو طالب مشر وایي مولا عمر په رستو وختونو کې یوازې ساتل شوی وو.
مولا محمد عمر اخون مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی وو چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه وو.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي د مولا عمر له مړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته. له باړې به کور کړل شوی سکان وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي.
دکان نه باندې باړه کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دیم نه.
د پاکستان مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره وایي له شتمنو پیسې اخلي او په کډوال وی لګوي. خو کډوال بل څه وایي.
د سینوم خال، د شوه خال او د رزمک خال نه یې هغه مندلي 12,000 روپۍ دي هغه بند کړي دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د طالبانو د کوټي شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له ازادي راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي ویل مولا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د مولا محمد عمر زوی مولا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندویه ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خل دي. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د کوټه د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غره شوی وای. نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه، ښاغلی رحماني له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي.
ډیر دي خو ځکه دغه څه ذکر وکړه ملا عبدالرزاق اخوند یې غواړي، ملا محمد رسول الله اخوند یې غواړي، زه پخپله غواړم، او ذاکر صاحب چې مجاهدینو یو سکرده مجاهد دی، او ورسره نور هغه ملګري چې مثلا پر ځکه په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق غواړي چې ورسره حاضر و. هغه هم ناراضه دي، هغه هم مراتن که څه وي خو قلبن دوی دا غواړي چې د ده زوی د ملا صاحب زوی مولوي یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوي حسن اخوند همداراز تایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د ده خاصو ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې دلته موږ په شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د وسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت موږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحال شي، چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخوالې دی هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولي او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
درنو اوردونکو، د طالبانو ترمنځ د مشر ټاکنې په سر د اختلافات واړه مو د احمد تکل رپورت واوریدو. دا موضوع لږ نور سیډو. په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې استاد ودیر صافی دریز لري چې دا اختلاف نه د طالبانو په ګټه دی او نه هم د افغانستان. پامیر ساحل له نوموړي سره خبرې کړې او له دې پوښتلي چې آیا دا اختلاف به ژور شي او که نه لنډمهاله به وي.
موقعیت لري دا اختلاف اوږدېدای نشي او دا به موقتی او د لنډ وخت کې باید فیصله شي. دا علت ممداده چې دا به د طالبانو د آینده راتلونکي په ګټه نه وي چې دوی اختلافات ته خپل ادامه ورکړي. په هر صورت دوی باید د مشرتابه موضوع حل کړي او ټول باید پکې شامل شي، یو لاس ورکړي چې دوی غواړي افغانستان ته خدمت کړي، سولې ته خدمت وکړي او مطرح شي په آینده د افغانستان.
د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی بیګا په خپل یو بیان کې ویل چې د ملا عمر مړینه له دوی هم پټه ساتل شوې وه. دغه د پاکستان طالبانو خو ذکر تاسو وکړه چې دوی به په یو مرکز باندې راغونډ شي سره دغه اختلاف به حل کړي. دا د طالبانو سیاسي دفتر چې په قطر کې دی له دوی چې دغه پټ ساتل شوی و، د دوی د ملا عمر مړینه دغه د دوه ډلې رامنځته کولو خواته لار نه ځي.
د سیاسي لحاظ یو بیلو بیلو ځایو کې مرکزونه جوړېدل وي چې که یو ډېرې روغې ته جوړې ته سره رانغلل نو بل مرکز به ووایي چې مونږ حاضر یو. فکر کوم چې طالبان ټول باید یو شي، که دوی په قطر کې دي که په دوبۍ کې دي که په پاکستان کې دي، نه نو بیا هېڅ شی لاسته نه شي راوړلی، بیا به دوی سره مقابله کېږي. ولې چې افغانستان خلک د جنګ نه ستړي دي او جنګ نور د حل لاره نه ده، نو قطر مقامات هم باید دې ته متوجه شي او د پاکستان مقاماتو سره دوی باید یو موافقې ته ورسیږي.
سپای صاحب، په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه هم اوازې ګرمې دي او د دوی د عملیاتو خبره هم کېږي او ځینې وسلوالې ډلې هم ورسره یو ځای شوي دي. د دغې نوم لاندې داسې اثر تاسو ته ښکاري چې کېدای شي چې ځینې طالبان ټیټ رتبه که هغه خپي او په جنګي محاذ کې سرګرمي فعالي، دوی له دغه اسلامي دولت تر بیرغ لاندې راجمع شي او افغانستان نور د بې ثباتۍ لوري ته لاړ شي که نه؟ په سیمه کې تاسو ته داسې حالت ښکاري چې کېدای شي چې د سولې دغه خبرې چې دي دا یوه نتیجه ورکړي؟
داعش خو تاسو ته معلوم ده چې مخکې دې چې د مشر ملا مرګ اعلان شي هم دلته فعالیتونه شروع کړي دي، او یو تعداد هغه طالبان قومندانان چې جګړه مارو هغوی یو خوا ته تللي دي او د ډېرو نمونه اعلان کړي هم دي دلته د خپلو والیانو په حساب هغو په حساب یو تعداد لا په جګړه کښې مړه شوي هم دي. داعش په افغانستان کښې ځای نه شي لرلی، ولې چې افغانستان کښې که هغه څوک جنګېږي که نه جنګېږي هغه باید خپل افغانان وي، د خلکو د مین نه راوتلي
وي
او خلک ورسره درېږي.
دا په کابل پوهنتون کې د سیاستو څانګې استاد ودیر ساپی چې زموږ همکار پامیر ساحل سره یې مرکه کوله.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو اوریدونکو، د دمې نه وړاندې تاسو اوریدل د ملا محمد عمر د مړینې او د هغې وروستو چې کوم پیدا شوی صورتحال دی هماغې رپورټونو ته دوام ورکو. د افغانستان سولې عالي شورا پخلی کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو تر نامعلومې مودې پورې ځنډول شوی دی. بېګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین ویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بارونو چارو وزارت په یو بیان کې ویل د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوي صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکلا کوي.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل، او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د 2-3 کالو پخوانی مړی دغې ورځې ته راوستو او د دې مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر د رول لرونکی او یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالي شورا مخکې ویلي وو چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالي شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځنډ لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به په اوربند باندې خبرې کېږي، دلته به څه تعهدات ترسره کېږي، او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د 2-3 کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
همته کلو چې تاسو رپورت وړاندې کول او زو سیده خوسته د خوس قومي مشران او علمان وای د سولې بهیر ملاتړ کوي خو ګیلمندي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي کنه نو دوی غواړي چې په دې هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي دا خبرې د مشرانو تیر ورځ په خوست کې د یوې غونډې پر مهال کړي د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور کړل شو چې په کې له وسلوالو غوښتنه شوې چې بې له شرطه دي اوربند اعلان کړي تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي کراندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او ديني عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یوځای شوي
اتر د عمل چې د صلح علي شورا جوړ کړی دی هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته ځي د خوست تر د عمل او د بامیانو د ولایت تر د عمل یو شای دی دا امکان نه لري کاکش پی اورګانونه ولایت مقام سپینګیری علماء ته عام تام واک ویر کی تلور چھے والس والایتا اخفل پر گرام اسلامی قومی عملی گئی خود کی پمیاش کی سلحا دو
بلخوازین علماء و قومی مشران در سول شورا پا ترکیب او افراد نیوکا کبی اوائی چھے غری دی اہلیت پر زائی پا مسلحت گمارل شویدی قومی مشر مرزمان سبرائی وائی
در چوب پاولا کی گئی چھے در سول شورا تشکل شیدو مگرم آغا کدرنا هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پوهېږي په مرکو پوهېږي د خلکو په دردو پوهېږي په دا کې اشتراک نه لري
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نه شي
موږ ته څه بویده دي چې د صلحې نه ناامیده نه شي صلح انشاءالله کېدین کېدو وبه شي ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې سمرا رېغر وتلې دو
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق و بالا او یا زلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طفل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محرومې دي زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده را دي سي او د خپل وطن په آبادولو کې دي وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږو
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده
هم دې موضوع په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو فورن پالیسي مجلې د طالبانو مشري څوک کوي تر سرلیک لاندې لیکن خبره کړی دا په مقالې کې د دې سیړلو حس شوي چې د مولا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري سو کوي مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړي دا مقالې مهمه برخې د یو دمی وروسته ته وړاندې کوو فورن پالیسی مجللی کې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی فورن پالیسی مجلې د مولا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغې ډلې واک د چا په لاس کې دی ځکه چې مولا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تښتېدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخیستې وه مجلې لیکي چې د سولې خبرو اترو بل پړاو ته لږ وخت پاتې دی نو په دې حالاتو کې پوښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي مجلې لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دی خو اختر محمد منصور د دغې ډلې دوی مهم مشر ګڼل کیږي اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولی او په دغه غورځنګ یې هم اثر درلودو مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقالې کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی و چې له دغه ځای څخه مولا محمد عمر د طالبان د غورځنګ بنسټ ایښودی و د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی و چې په افغانستان کې په 1980 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې چېرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو
محمد منصور له هغه وخت رئیس د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرخي وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکورېدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتېدو. که څه هم پاکستاني چارواکو یو شمېر طالبان ونیول او ځینې یې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقانی شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار کردار ترسره کو. مجله لیکي چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی و چې له حامد کرزی حکومت سره یې د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2013 کال راهیسې یې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فارن پالیسي مجله لیکي چې په مولا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اوردونکو د خیبر پختونخوا په درېس درې نیم سبا پولینګ مرکزونو کې تیر ورځ بیا بلدیاتي انتخابات تر سره شوې دي چې ورسره په دغه صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې ده. تفصیل په خبره د ځلان یوسفزی پر رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د 15 ضلعو په 315 پولینګ سټېشنونو باندې 13 ورځ د بلدیاتي ټاکنو لپاره دوباره ووټونه واچول شول. د نوخار ضلع په 9 پولینګ سټېشنو، د کرک په 446 مردان کې په 240 پولینګ سټېشنو، بنو کې په 150، سوابه کې 18، ډېر اسماعیل خان او لکی مروت کې په 8، ابټاباد کې 9، مانسیرا کې 6، کوهاټ کې 15، هنګو سالور او بونیر کې په 1 پولینګ سټېشن باندې دوباره ټاکنې ترسره شوې. په یادو پولینګ سټېشنو باندې د 1.5 مې په بلدیاتي ټاکنو کې د بد نظمۍ او تاوتریخوالي له وجې الیکشن کمیشن د دوباره ټاکنو فیصله کړی و. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په بیا ټاکنو کې د ضلع کونسل په 146 سیټونو باندې د تحریک انصاف 14، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 12، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 3، جماعت اسلامي 2، قومي وطن پارټي 2 او 13 آزاد امیدواران کامیاب شوي دي. همدغه رنګ د تحصیل کونسل په 144 سیټونو باندې د تحریک انصاف 44، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې 8، عوامي نېشنل پارټي 6، مسلم لیگ نون 4، د قومي وطن پارټي 4 او 14 آزاد امیدواران ټاکنو کې بریالي شوي دي. د 1.5 مې د بلدیتي ټاکنو په پرتله د بیا ټاکنو په عمل کې د جنگ جګړو او د تاوتریخوالي د یادونې وړ پیښې نه دي شوي، او په پیښور ضلع کې د جالي ووټونو اچولو په تور د 2 زنانو په ګډون 3 کسان نیول شوي دي. د پیښور پولیسو په وینا د ووټونو د ګټلو په خوشاله کې د هوایي ډزو په تور یې 13 شپه له 150 زیات کسان هم گرفتار کړی دي. په 315 پېټو پولینګ سټېشنو باندې د بیا بلدیتي ټاکنو سره په صوبه کې د بلدیتي ټاکنو لومړی مرحله سر ته رسیدلې، او په دویم مرحله کې به د ضلعو او تحصیلونو کابینې ټاکل شي چې پکې واکمن ګوند تحریک انصاف تر ټولو زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اوردونکو، زو کوټه ته. په کوټه کې ملشه ځواکونه وای په خوزدار کې په عملیاتو کې د یوې وسلوالې ډلې دوه مهم قومندان وژلي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې ککړ وو. خو د بلوچستان نېشنل ګوند سیاستوال سنیټر ډاکټر جهانزیب جمال دینی بیا وای وژل شوی کس کوم وسلوال قومندان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی وو. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
په کوټه کې د پاکستاني ملیشا اوله مرکزی دفتر د جمعرات په ورځ رسنیو ته خبر ورکړل شو چې د دغې صوبې د بلوچستان خوزدار په وټ سیمه کې په عملیاتو کې د وسلوالې ډلې لشکرې بلوچستان دوه مهم قومندانان وژل شوي چې پکې یو قومندان عبدالرحمن دینارزی نومیږي. د ملیشا ځواکونو د ویاند په خبره دینارزی چې د ترهګرۍ په بیل بیل پیښو کې ککړ وو او د دوی سرتیری له مودې راهیسې په لټه کې وو، خو د بلوچ ملتپال بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله بیا وایي وژل شوی کس هیڅ قومندان نه، بلکې د دوی د ګوند فعال سیاسي غړی و. د جمعرات په مازیګر د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې د یاد ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمال دینی رسنوالو ته وویل عبدالرحمن دینارزی له کلونو راهیسې د دوی د ګوند فعال سیاسي کارکون و او له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه درلود.
کله یک بار پھر وډ میں آپریشن کیا گیا،
پرون یو اربیا د وډ په لوب سیمه کې عملیات سوي چې هلته زموږ د ګوند یو فعال سیاسي غړی میر عبدالرحمن دینارزی چې د ټاکنو په ټول کمپاین کې له موږ سره و او که تاسو رنګ وګورئ نو تاسو به یې هم وپیژنئ چې هغه زموږ په ټولو جلسو او جلوسونو کې راتلو او بیخي زیات فعال سیاسي غړی و. د شپې مهال یې هغه سیمه محاصره کړې او څنګه چې هم دی له کوره راوتلی بی له کومې پوښتنې یې هغه وژلی. سینیچر ډاکټر جهانزیب جمالدینی په ملیشا ځواکونو تور پورې کړ چې هغوی له خپلې مخې چیرې چې هم وغواړي عملیات کوي او د ده په خبره بې ګناه وګړي وژني. د جمالدینی په خبره د پاکستان له واکمنو خواست کوي چې نور دې په دغه صوبه کې د بې ګناه وګړي وژنه ودروي، خو امنیتي ځواکونه بیا وایي دا عملیات د هغو وسلوالو پر ضد روان دي چې د دوی په خبره د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
درنو اردوونکو، د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی. ولا دا هغه نه د خبرونو لنډی سفر. د افغانستان د طالبانو رهبری شورا ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر ټاکلی دی. د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویلي د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د طالبانو رهبری شورا او عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې ملا اختر محمد منصور به اوس د طالبانو مشر وي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یوه وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر د مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډ من د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د تخار سرپرست والی عبدالرتیف ابراهیمی تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق ترڅنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگتن کې خبریالانو ته ویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار تیر ورځ ویل هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي، خو نیټه یې ونه خوده چې کله به دا توغندي ایران ته سپاري.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل ادارې کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده. ادارې وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپله ولکه کې اغستی. ادارې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار دی چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي. باید چې عالمی رولی دا کوششونه وستایي او دې لړکې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړي او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوې چې د ټیکسټایل ملیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او ملیونو بندولو اعلان وکړو. د دې وینا ده چې حکومت د مخکنه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 50 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 350 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډې کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولی. دریا مخکې لیکي پاکستان کی د ٹیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ور سره ټیکس ورکون کی او نو ورکون کی ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دی او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی ادریا اخیری کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دی او ور سره د غیر ضروری ټیکسونو نه ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولست په ملک دننه په ارزانه بیا سیزونه میلاویږي او بل طرف ته سرمایه دار او کاروبار خلک په نړیواله منډۍ کې هم د نور ملکونو د مقابلې جوګوي خو دې سره سره کاروباري رورولې له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکي معیشت بد اثر پرېوځي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپلو مسلو حل راوستل پکار دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نرانو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو امریکایي مجلې دی نېشنل انټرست پر لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د نخوتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 کال کې عملي شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي دي د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وشي هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغیز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي د دواړو لیکنو ژباړه او لنډیز پامیر ساحل وړاندې کوي
د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخواله زیات شوی دی مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سختدري جو پورې کړ خدا هم د لشکر طیبه ډلې کار کېدی شي په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه په رسنیو کې زیات ښودل کیږي خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي د نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نو اعلان کړي ګارډین ورځپاڼه لیکي د حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول نو د هغوی لپاره ممکنه شو چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سختدریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یو ځای کېدو هڅې کولې لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15,360 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکې صاف اورېدې شي
درنو ورځو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ د دې ترڅنګ زموږ 19 پروګرامونه هم په دغه پاڼې لاري تاسو کتلې شئ
ساسی پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. د ننګرهار دینی عالمانو او قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه په دې اړه یو غونډه شوې په جلال آباد کې چې نور حال یې د مشال اړو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه، په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسؤل مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، دینی عالمان او قومي مشران یې په دې خاطر بللې دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت او طالبانو مشران سره دوه درې ځله ناستې په قطر کې، بیا په چین کې، اوس د راتلونکي جمعې په ورځ کېدی شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړ شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی، زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وژي. د اتحاد باره کې خبرې وشوې او د امنیتي ځواکونو ملاتړ باره کې خبره وشوه.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زمونږ په علماو د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل د اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولی شي ممبرونو د لارې نه په جلساتو کې بیانونو د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې د ولسونو اعتماد ده.
د بیسود ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل، دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت، ملي پولیس، ملي اردو نه دفاع کو له هغه وخته پورې کو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکو. او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده، عیش په نوم باندې دي، په ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول، سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولي او په جنگ کې لښکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ ته لبیک ووایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی وزو. د شمالي وزیرستان تاسو خبروم، د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزونه په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلو کورونو ته د استنیدو په حال کې دي. ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي خو په خپله په بنو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمه کې د رابطې نظام سم نه دی او همدغه وجه ده چې په ورځ ورځو د خپل کورنۍ له غړو سره خبرې نشي کولی. دې کډوالو مشال اړتیا ویل چې د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیح امیرزاده نور حال سره.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکې هم د موبایل ټلیفون سہولت نو، خپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو، خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلی دي کنه، لکه پی ټی سی ایل لاین لا بحال نه دی. کوم مردانه خلک چې هغه لته بهر راوځي، ځای په ځای چېرته د زونګ مټا د بنو نه راته سیګنل پاتې کیږي، هلته کې څه لږ نشان دی کم کار کوي. هغه بس ځای په ځای
په بنو کې میش یو بل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لیږلې ده، وایي چې د رزمک او د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. دغه په خبره لسو ورځو راهیسې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا دس بارہ دن سے جزرا گلے جمع تر وہ سب پورے بچوں سر اپنے ٹور والا سر خبر ہی نہیں دیشی بار بٹ رہی تو ہم یہ نمبر ہم داخل ہے تو جدل کا نکال ہو تم آن تک ایٹین سی ضرورت کو وقت کرتا ہے پس اس وقت آگے کرتا تھا سی برس غنڈے دے اگل ہو سی جنو آگل انتا نکال ہو سی وہ دیر کو مشکل آگا ہم ملا دے گینا صرف در جون کے تم در ماسا جی در بننا جی تم آگا دا دی رینج لگ جات کرے دے انتا جی سکار دے تو دیر کو مشکل آگا مطلب آگا دا نکے دو بارا کر دے اپنی جی سیل لائن زبردست لائن وہ مختب پک تا تو زمان دری ایکسچینج لائن میران شاہ ایکسچینج ہو ادھر ایکسچینج ہو میرلی ایکسچینج ہو اس ایکسچینج بحال شوی نہیں دی مطلب سر سرکاری نمبر سے کم دیے تھا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر دی یا سیکورٹی فورس نمبر دی آگاہ کار کری بھی کسی عام سے کم استعمال نمبر دی آگاہ فی الحال سروسہ پورے بحال شوی نہیں دی
دا چې د دې مسلې د حواری لپاره حکومت څه کوي د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر وایي چې په دې لړکې کار روان دي
الیکټریسټي د اوبو سکلو بندوبست روډ تعلیم صحت دا پنځه پریورټیز دي خو اول موږ انشور پر دې نه پس ټلیفون هم ٹیلیفون کو تاثر پتہ رہا چونکہ اگر ڈیمیج اس وجہ باندھے ڈاٹا کو سپلائی کمیونیکیشن میڈیا تھرو پولز اور وائرز بھی اور اگر آسانے سر ڈیمیج کی گی نو دردی اگر ہوم لے گیا دے ری ہیب روان دے دفنر اسے کم کری واپس لانا لگتا کہ جیسے دا کمیونیکیشن میڈیا نیچ کرے وہ ڈور ٹو ڈور فیسلٹی بس تو چکم دا آپریشن نمبر کیوں آگے کے سوئی شرط جیسے ربا وقل ری ہیب کے جو کلر ان کا ٹائم مخل ایگزیکٹ ٹائم دیتا سنشن
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو له سیمې کډې وکړې روان کال د مارچ په اخره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي دغه کډوال وایي چې زر تر زره دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
درنو اوردونکو تاسو د مشال لري خبرونه ته غوږی دی پاکستان د غټي یا مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وای لشتمنو خلکو پیسې اخلي او د قبایلی سیمو به کور خلک شو خلکو ته د اسانتیا په برابرولو به لګوي خو د قبایلی سیمو مشران او د قومي اسمبلی غړي وای حکومتي مرستې د نش برابر دي او په دې لړکی دوی له حکومت نه شکایتونه هم لري چې نور تفصیلې د سراج ظهیر پر رپورت کې وو
اسلام آباد کی د ٹیکسینو د کامی اداری ایف بی آر یو چارواکی مشال ریڈیو تا اوی چې وفاقی حکومت په بجٹ کی اعلان کړي وو چې په پاکستان کی د شتمنو خلکو چې آمدنی د کال په سر له 50 کروڑ روپو زیات وی لاغوی به یو وار 3% ټیکس اغستل کیږي او دغه رقم به د فاټه په متاثرینو باندې خرچ کولې شي د کومې رستو چې د شروع پورس ایف بی آر په باقاعده توګه منظوري ورکړه او د حکومت دا فیصله عملی کړه کله چې مشال ریڈیو د حکومت د دې فیصله په اړه د شمالي وزیرستان د سرینو د قومی کمیټې جنرال سکتر غلام خان وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې د میاش په سر یوې کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي کچره حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي نو موړی زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د دنیا نه پیسې راغواړي ولیکن مونږ باید بیر باندې خرچی کی نه زنده سے بودی را دی چې الته په وزیرستان کې کوم متاثرین دي کوم خالته لکه یا وزیرستان نه بار دي یا په وزیرستان کې دنه نه دي دا ها ټول متاثرین دي ولې چې دې کاروبار ختم دي هغه د سینوم خال د شوه خال او د رزماک خال نه یې هغه منډلی 12000 روپۍ دي هغه بند کړی دي تقریبا دا په نیمه شپه کې مې یاد دي دا هغه نه رسیږي دا یو کې 50 کروڑ نه پوسه بو کا کوم کا تان دي دا چې په ځان دې کولا دی راټ ټونه او بافي او په خپل په میان کې سره تقسیم وي
کله چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی په لوی لار کې اوازې پرې خودل محمد نذیر اوه
حقیقت دا راځي چې حکومت د میر زخپل دین لیک سره تعلق لري حکومت خو په سٹارټ کې دې یو چوت اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې د پرا خو فل حال ټیم په ګراوند باندې سوینه نو زه کلیئر کټ دا خبره کا د روډیو په تاسو سره چې ګورنر گورنمنٹ کا دغه خال ته ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لنګ دي کورن نه لنګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره وکا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دي هر قسم تکلیفات کا مخې ته پر خبره شوی خپل مبات ته میز لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دور درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق د حکومت دې اعلان په باب لو پختل نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خوازل خبره د عملی کولو ده نو کچري دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سناسي امداد وشي د دو ویناوا
حقیقت دا راځي چې حکومت د میز زخپل دین لیک سره تعلق لري حکومت خو فاستاک کې دې یو چې اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې پر خو فل حال ټیم په ګراوند باندې می سوي نه نو زه کلیر کټ را خبره کا د روډیو په تاسو سره چې ګورنمنټ کا دا خال ته ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لنګ دي کورونه نه لنګ دي او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره وکا حکومت دې خبره ته ترجیح ورنه کو دې هر قسم تکلیفات کا مخې ته پر خبره شوی اسلام آباد ته میز لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دور درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي
د ذکر دا د روستیو کې چین د فاټا د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه رنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو خو د فاټا ولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ फायदा نه رسیدلی سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې نه
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
دا د مې نوړان دي تاسو ته کډوالو د سنځو پاړه یو رپورت اوریدلو هم هغه موضوع ته دوام ورکو د شمالي برتن شوا او سپین وا مسیدونکو وای د امیر علي پولیټیکل انتظامی چارواکو په بنو کې د کډوالو د سنځو د حل لپاره یو دفتر جوړ کړي خو د دوی هیڅ کار پکې نکېږي دوی وای چې د دې لقبله له سخت مشکلاتو سره مخ دي هلته انتظامی چارواکي به وای د شوا او سپین وام خلک د ندی به کور کړل شي نو ځکه دوی هر قسمه دفتری کار په خپل سیمو کې کېدل شي نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې ورو
شمالي وزیرستان تحصیل سپین وام او شوا اوسیدونکي وای میر علي مرستیال پولیټیکل ایجنټ یې تش پیسو او ستونزو ته مخامخ کول غواړي د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل څنګه چې وړاندې دوی خپل کارونه په بنو کیمپ افس کې تر سره کاوه هغه دې به حل کړي او دوی دې بے ځای نه تنګوي چې دې لړکې د مشرانو لویه جرګه هم شوا کې ربلل شوی و
د شوی چې کوم څومره کوم هغه سپین وامو شامل او بیا دا خبره په ډیره بحث باندې راغله د سره تفصیلي فیصله کړې دو چې څنګه دا د سیمو لا مسله دا خبره میډیا په میډیا باندې غر چګوي د پیسې لپاره یو چل جوړ کړه شوی د استقال جان موږ کې تنگ کړی حالانکه میرلی بزرګان هدا نه خلک تلاشي میرلی تا دغه خلک د پورا آغاز زیر سیستم بحال نه کړ نو سپینوام او شوا سبو پشاور شه یو غټ پروګرام غدا نو ټول نه اول دار چې د خلک ستونزه حل کول د پورا آغاز زیر سیستم بحال کو دا صرف د پیسې د پر یو چل جوړ کړه شوی دی
فدا خانوای کامی شناختی کارډ او ډومیسایل جوړولو کې دوی دا اول نه هم د مشکل سره مخ ول او اوس ورته مشکل هوارولو پر ځای نور هم زیاته ولی شي
چې د دستاویزات جوړای او کوم شناختی کارډ شي د میسایل شول یا کوم میسټرنس یا نو هغه د ځای دغه چې د سہولت پیدا وي ویل چې د وزیرستان د اپریشن لوندې تیری شاوا چې د ټول خبرې د میر به بانی دغه چورته د ټول پولیټیکل تنظیمي اورته نو سادو چې اورته کېدلا دی اورې سہولت وای ای پی ای طرف نه کچیر او تی داسې حالات جوړ شوی وي صدا کې خلک ډیر تکلیف څه چې ور دایښوته چې بیا باندې ته چې او یا میرے لیے پچی میرے لیے کو آلریڈی باندھ اختر اب تک ہوتا کہ ناممکن درج دے شناختی کارڈ دے ڈومیسائل یا جسٹرن سکیم دستاویزات کی اگے پجڑول کی سہولت پہ دو کو نہ بہت مشکلات پہ دو کو
کلام اوچے پدے اڑا د میرے لیے تحصیل مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ منظور افریدی دفتر سرا تماس ونی وو نو دا دفتر چارواکو و وایل چې دغه فیصله په هم دی غرض شوه چې دا نورو سیمو خلک د وزیرستان ډومیسایل جوړ نکړي. بیا موبنو کیمپ افیس کې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل. نو دوی و وایل چې شوا او سپینوام خلک چونکې خپلو سیمو کې موجود دي نو هلته به ښه وي چې ضروري اسناد یې جوړ شي.
میرے لیے پی ایم سے کم دی تو انسٹرکشن ورکڑی دی اگر بیسیکلی پدے پرپز ورکڑی دی بیسیکلی دا سپینوام اور دا شو خلق نہ ڈسپلیس شو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن الٹا ایکٹیو دے دے وقت دی دی چھ پختل تحصیل کی الٹا کے ساتھ تمو مورر اور تحصیلدار کنل دے اگر با الٹا نہ کیس پروسیس کی میرے لیے تبہ مگر اوڑی چھ کم روٹین ٹائم پر یہ ڈاکومنٹ جوڑو نو باندھ لے گی اگر مون تاسو کر
خود شو او سپینوام خلق وای چھ دا غلطان دفترون لری او نہ لارے چې آزاد تگ را تگ وکڑی. نو دا ټولو خلکو لپاره چې بنو کې د پولیټیکل انتظامی دفتر د تیر یو کال نه کار کړی د دوی کارونه د هم د غلطا نه بندوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو اوردونکو تاسو د شمالي بلوچستان د شوا او د سپین وام تحصیل د کډوال ستونزې واوریدي خو سکان کډوال هم ستونزې لري. د خیبر ایجنسی په باڑی کې د نامنی او فوزی عملیاتو له کبله هلته اوسیدونکي ګڼ سکان هم کډوال شوي ول. د دې سکان یو شمیر کورنۍ په پېښور او د خیبر پښتونخوا او پاکستان په نورو برخو کې اوسي. دوی وایي یو شمیر مسلې لري لکه د شناختی کارډ جوړولو ستونزه، د مرستو په ترلاسه کولو او د ماشومانو د تعلیم په ډګر کې مشکلات لري. د باڑی سکان له حکومت د مرستو غوښتنه هم کوي. رابع اکرم خان نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل سره تعلق لرونکي د سکھ برادری کډوال چې د پېښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مدد ونه کړی شو کوم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه له وجې شاخوا 8000 د سکھ برادری وګړي بې کوره شوي دي. د پېښور بایجوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سکھ برادری کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باڑی کې نام نه له وجې کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی چې خپل بنیادی ضروریات پوره کړي. د باڑی کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خدومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارډ به د دوی مخې په اسانه جوړېدو هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. دې زیاتوي
نه چې کوم د زموږ د شناختی کارډونو مسله د هغه حل شوې ده نه د راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. هغې نه سیوا زموږ چې کوم د مړی پروګرام دی شمشاد ګاډ خو خپل زموږ ډیفیزو بالکل نشته او چې کوم دلته د شهري خلکو شمشاد ګاډ واغې سره موږ ځای شوی خو زموږ چې کوم د ګاډي پروګرام دی هغه پاټک کې د شمشاد ګاډ هغه ګاډي زموږ نه ګاډي شته نه هغه پروګرام زموږ شته تر اوسه پرې موږ له حکومت یو هلف هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 راسي په پېښور کې د کډوالۍ ژوند کوي خو اوس ورله د کور اخراجات برداشت کول ګران شوي دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلي هر څه یو دوست لا اخوا دی خو غواړو دکانونه هم بند دي باڼه کې سامان نه بګي ګیر دي پرې دیم نه ودل تای کریا نو هغه مشکلات دی مینه بس نو کوم مطلب دا درخواست چې موږ کم متاثرین او بل سکانی بل کوم نو نور خلکو مخکې نو موږ سره په صحیح طریقه باندې مدد شي او غره پر شي سکانو اقلیتو کومه هغه حقوق ته موږ ملو شي.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سکھ برادری کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري له وجې او د دوی بې وسۍ له وجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت دې د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ تعلیم حاصلو خو دلته کې زما پلار چې کم دی ډېر مشکله سره زما فیس ادا کی او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو مو دوباره مونږ نه ځو او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول او زما تعلیم سره ډېر شوق دی. زه به که خیری د میټریک نه مخکې هم سبق ویم او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سکھ برادرې خیر ښېګڼې او حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال سنگ وایي د سکھ برادرې ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپلو کې پیسې راټولوي او ورله یو کمیټې هم جوړه کړې ده.
داسې 20-25 کسان چې کم دي دا پیسې راټولو او 35 داسې کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بله کمیټې ده چې مونږ لکه چې کم راشن دی لاملاویږي په هغه کې دومره هر څه نه چې هغه کور فیسلټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42 داسې فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او په همدې آی ډی پیس کې دي. هرې میاشتې چې کم دی مونږ هغه له راشن ورکو او د دې نه بغیر اوس چې کم دی مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته. نو زیاتره ماشومان لکه سکولونو نه وځي لګیا دي. نو زه په خپل هم دا خواست کوم چې داسې ادارې یا داسې این جی او چې کم دی مونږ سره چې کم دی ټچ شي او په دې هلو ځلو کې چې کم دی زموږ سره مدد وکړي.
د سکھ برادرۍ مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای چارواکي عدل سهور سره رابطه وکړه نو دغه وینا و چې ایف ڈی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وي. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بحالې کار هم روان دی. د قبائلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې ایف ڈی ایم ای چارواکی عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالۍ په اړه کار تیزی سره روان دی او د سکولونو د بیا بحالۍ په لړ کې ورسره د مرستندویو ادارو کومک شامل دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.